واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته
د ټرایکا پلس ونده چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ شوی و په یو 15 مادیز اعلامیه پیدا ورسیده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا چین روسیه او پاکستان ځانګړو استادو ګډون درلود او د افغانستان په وروستۍ وضعیت بحث وکړ دوی په سر کې د افغانستان د جدي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وشو ده او د افغانانو د کلک ناتړ غوښتنه کړې ده د غونډې ګډونوالو طالبانو مننه کړې چې افغانستان ته او د افغانستان بهر د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته کړې او د بشري مرستو الوتکو ته هوایي ډګرونه پرانستي د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په طالبانو ژغ کړی چې یو داسې پراخ بنسټه او ټول شمول حکومت رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي په بشري وضعیت سربېره غونډې کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې شوې دي دوی د داعش لخوا وروستۍ خونړۍ حملې غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له نړیوالو تراګرو سره اړیکې ونه پالي او د پښې ځای ورته پیدا نه کړي په یو بل خبر کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په غونډه کې خبرداري ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سکوت په درشل کې دی هغه نړیواله ټولنه واڅوله چې له افغانستان سره باید بشري او مالی مرستې بیا پیل کړي د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزیر امیر خان متکی چې 13 ورځې اسلام آباد رسیدلی وو په دا غونډه کې ګډون نو وکړي خو ولکېږي چې ورسته به د غونډې د ګډونوالو سره ملاقات کوي شاغلی کروشی له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې په بیړنۍ توګه له افغانستان سره د بشري مرستو د برابرولو ترڅنګ د افغانستان کنګلسي پیسې هم باید پرېښودل شي په پاکستان کې د ټرایکا پلس تر غونډې یو ورځ مخکې په هند کې هم د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د مشاورانو او کارپوهانو غونډه جوړه شوې وه د پاکستان د بلوچستان پوهنتون د لیلیه څخه د دوو محصلینو په زور ورکېدو د پیښې وروسته د زده کوونکو سازمانونو احتجاجونه پیل کړي دي د زده کوونکو سازمانونو د خپل ملګرو د لادرکۍ پر ضد د پوهنتون مخې ته پرلت وهلی او مرکزی دروازې تړلې دي زده کوونکو دغه راز د احتجاج په توګه د ازموینو پریکون هم کړی دي دغه دوه زده کوونکي چې فسیولا او سویل احمد میجی د هغوی د لادرکۍ کېدو پیښه د نومبر په لومړۍ نیټه رامنځته شوې وه د لادرکسو بلوچستانو د جغ سازمان مشر د امریکا جغ ته ول چې وزل بیا د خلکو د ورکېدو پیښې تیزی سی بي دي چې دوی اندیشمن کړی دي او زیاته کړه چې په تیرو دوو اونیو کې د بلوچستان صوبې د مختلفو سیمو څخه شپارس د کوونکی لادرکسي وي دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لاغه ورسته د یونان صدر اعظم په دروغ ویلو تورن کړی چې انکارا یې په دې تورنه کړی و چې مهاجرت ته لار برابروي انکارا او ایتنز د مهاجرت په مسلې اختلافات سره لري او د ناتو اتحادیه د غدواړه غړي هیوادونه د هغې موافقې په درناوي کې ناکام شوی چې د ترکیه د لارې اروپا ته د مهاجرینو مخنیوي کول وو د یونان صدر اعظم کریکوس د سیشن به پرزول چې یونان د ترکیه سره په لار ها کشته نیولې چې مهاجرین پکې سپاره وو او هغه ادعا رد کړې دي چې د غیوا د کشته بیرته استولې اردوغان په ټلویزیوني خبري کانفرنس کې میټو ټاکس په دروغ ویلو او ناوړه عمل تورن کړی دی ترکیه په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې سره د 15 میلیارډ یورو د ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به ترکیه اروپا ته د مهاجرینو د تګ بهیر روکوي ځکه چې لاغه یو کال مخکې د 1 میلیون څخه زیات مهاجرین اروپایي هیوادونو ته رسیدلي وو په ترکیه کې دا وخت 3.5 میلیونه مهاجرین اوسېږي چې زیاتره د سوریې دي او د افغانستان په ګډون مهاجرین اروپا ته د تګ لپاره ترکیه د ترانزټ د لارې په توګه استعمالوي د هند او د سرلنکا مقاماتو د پنځشنبه پر زول چې د هند په جنوب او سرلنکا کې سختو بارانونو لښتلږه یو څلويش کسان مړ کړی دي د هند دابا پیژندنې ادارې په اکثرو زپلسو سیمو کې د باران د کمیدو وړاندوینه کړې خو بیا هم ویل دي چې شایي ځینې سړکونه او ټیټي سیمې تر وبونه دي سي د هند په گاونډي هیواد سرلنکا کې هم دابا پیژندنې ادارې مقامات ویلي چې له پنځشنبه وروسته به د هوا حالت شسی او مخ په شکېدو دي په سرلنکا کې هم بارانونو 15 کسان مړ کړی دي چې اکثره په اوبو کې غرق شوی او 15 تنه د ځمکې د شوېدو له وجې مړ شوی دي د هند په شمال ختیځ کې د اکتوبر څخه تر دسمبر پورې د بارانونو موسم وي چې معمولا په جنوبي برخو کې سخت بارانونه اوري پوځي منابع اژانس فرانس پریس ته ویلي چې د لیبیا څخه به شاوخوا 300 بهراني جنگیالي او اجیر اسکر چې د خلیفہ افطار له طرفه جنگیدل د غیوال څخه به برته ولاړ شي. د خلیفہ افطار ځواکونه چې د یواد په ختیځ کې میشتي استاذو په یو بیان کې ویل چې د فرانسې په غوښتنه شاوخوا 300 بهراني جنگیالي او اجیر اسکر به برته خپل هیوادونو ته واستول شي. د غیلان په اړه کم جدول نه دی ورکړل شوی. د غیلان په داسې حال کې شوی چې په پاریس کې د لیبیا د ثبات په هدف یو نړیوال کانفرنس را بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې اوس مهال په لیبیا کې 40,000 بهرني جنگیالي او اجیر عسكر ځای پر ځای دي. په دغه شمیر کې د روسیې د امنیتي شرکت ویګنر، چارډ، سودان او د سوریې کسان هم شامل دي. په لیبیا کې د 2013 کال راځي چې د دې هواد خلکو د ناټو په مرسته د مؤمر قذافي حکومت رنګ کړ، لاغ راځي د غیواد تشدد او بے ثباتی سره مخامخ دي. د 2023 کال د کرکټ شلووریز نړیوال جام په دوهمه نیمپاله لوبه یا سیمی فاینل کې استرالیا پاکستان ته ماته ورکړه. دا لوبه پروند دوشنبه پورس په دوبۍ کې وسوه. پاکستان لومړی توپ وهنه یا بیټینګ وکړ او په شلو ورونو کې استرالیا ته د 100 منډو هدف وټاکه چې استرالیا په 900 ورونو کې پوره کړ. دا په دغه سیالیو کې د پاکستان لومړی ماته وه. هغه تر دې مخکې 15 لوبې کړې وې او 15 واړه ګټلې وې. تر استرالیا مخکې نیوزیلند په لومړی نیمه پایلو به یا سیمی فاینل کې برتانیا ته ماته ورکړه. اوس به د رواني یکشنبه په ورځ استرالیا او نیوزیلند سره د کرکټ پایلو به کوي. دا خبرونه شته د امریکا جا د واشنگتن د سټوډیو څخه ولیدل.
خبرونه مو د امریکا جا آشنا رادیو څخه ولیدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله اوریدلې سي. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورټ ووري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اجرایي موده پروانه میاشت کې پای ته رسیږي. د طالبانو اسلامي امارت چارواکي وايي پاکستان ته د طالبانو د تلل پلاوي په اجندا کې د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه مسایل شامل دي. افغان سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ تیر تړون ته بیا کتنه غواړي. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواري پر پورت کې ووري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خولي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اجرایی د روان کال د فبروري د میاشتې په 11مه پای ته رسیدلی او په تیرو نهه میاشتو کې چې دا تړون 2000 تبدیل شوی دی ته هم په روانه میاشت کې پای ته ورسیږي. د سوداګرۍ او صنایعو د خولي برسل خلجه د لکوزی امریکا غا غشتر اړیو ته وایي چې د پخوانی رژیم په موده کې پر دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه شوي او تر 200 پورې د تړون پر محتویاتو باندې موافقه شوې ده. خلجه د لکوزی ویل کابل ته تیره میاشت د پاکستان د چارو د وزیر شاه محمود قریشی سفر پر مهال په تړون خبري وشوي او پاکستان غوښتنه دا و چې په اسلام آباد کې ډیر ژر دفتر د تړون هوډ نه جوړ شي.
اوس موږ خپل پیشنهادات پاکستان طرف ته هم ورکړي دي او پاکستان هم موږ خپل پیشنهادات راکړي دي. اپتا کې باید په کلي شکل تغییر راشي. اپتا په پخوانی شکل کې ډیره زیاته سخته و او ډیره زیات طاقت پرسا و. د افغانانو لپاره په زمونږ په کانټینر ډیر ډیمریجنل راتل، جرایم راتل، هغه کې ګارانټیګان ډیر وي. نو هغه موږ اوس د مل نه ایستلی دي، مګر نوې ډرافت آماده کېدو په حالت کې دي. 90% د پخوانی حکومت د طرفه را ده تر سره شي او تا تجارت را صد می گزاره سطور خصوصی مشترک و تا خپل نظریات ور کړی دي. هغه باید په نظر کې ونیول شي. د پاکستان طرف هم خپل نظر ور کړی او دا باید امضا شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دفتر تړون د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د لس کلو لپاره لاسلیک شوی و. دغه تړون له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د دې امکان ورکړل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترڅنګ په سیمه کې د پرتو نورو هیوادونو سره هم راکړه ورکړه وکړي. خاجان الکوزیوي چې د دې تړون څخه په ګټه پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا هیوادو سره د سوداګریز توکو صادرات او واردات کول.
دا هغه په قرارداد کې په څلورو پروتوکولونو کې او یو اګریمنت کې په مشخص ډول دا ویل شوی دی چې باید د افغانستان خپل شمالي بندر د مرکزی اسیا ته د پاکستان د ترانزیت لپاره مساعد کړي او همدارنګه پاکستان خپل د پورت قاسم او کراچي، گوادر، واګه او سوس بندرونه باید د افغانستان د ترانزیت لپاره مساعد کی.
خو له دې او پاکستان ترمن د اړیکو د خرپړتیا لپاره پاکستان افغان سوداګر ته د واګي بدل لاري د افغانستان څخه صادرات او له دې څخه افغانستان ته د وارداتو په برخه کې ولر محدودیتونه لګولي وو چې په مقابل کې تیر افغان حکومت هم پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادو ترمن د راکړې ورکړې په برخه کې لازمي امکانات برابرول چې لامل یې په بشپړ ډول د اپتا تړون عملي کېدل د ستونزو سره مخ د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیل زبیح الله مجیدوی پاکستان ته د بارني چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ تللې پلاوی به پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په مسلو خبرې وکړي.
اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان هیواد ته د سفر اراده وکړه او له کاري ټیم سره به د تجارت محترم وزیر صاحب پکې وي، همداراز ځین نور وزیر صاحبان هم پکې دي. هغه به د پاکستان سره په هغه مخکو موضوعاتو باندې مطرح شوی وو او ابتدایي کار په شروع دغه د تعقیب په موضوع باندې کار کوي او ډېر لوی مسله د موږ دی پاکستان ترمن د تورخم او د چمن دروازې د سپغو کې ستونزې ډېرې دي افغانانو ته. دا موضوع به تر جدي بحث لاندې نیسي. د افغانستان ترانزیت مسله ډېره مهمه ده، تر بحث لاندې به وي، حل لارې به ورته پیدا کوي.
افغانستان او پاکستان ترمن لومړی د سوداګرۍ او ترانزیت تړون په 1950 کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په دوره کې لاسلیک شو، چې په 1902 کال کې پاکستان په دغه تړون کې افغانستان ته په واردېدونکو یو شمېر ترانزیتي مالونو په وړخیز ډول محدودیتونه ولګول چې وسله د باسیریت تزیا ورسید. افغانستان په روسي کلو کې د منځنۍ اسیا او ایران له لارې هم خپل سوداګري پراخه کړې، خو د کراچۍ بدر لا هم افغانستان لپاره بهر ته تر ټولو لنډه لار ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په اړه خبرداري ورکړي. شاغلی قریشی په اسلام آباد کې د تریکا پلس په غونډه کې چې د متحده ایالاتو، روسیې او چین استازو هم پکې ګډون کړی و، وی ویل افغانستان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان له نوي حکومت سره د تریکا پلس عمل به د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی خبرداري ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. خاغلی قریشی د څرګندونې په اسلام آباد کې د ترویکا پلس په غونډه کې کړی چې پکې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټام ویست، د روسي او چین استادو هم ګډون کړی وو. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم اسلام آباد کې و، خو په دې غونډه کې ګډون نه وکړی. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی اندېښنه و خوده چې په افغانستان کې هر ډول اقتصادي سقوط به د سیمې او نړۍ د بې‌ثباتۍ لامل شي.
موږ ټول د افغانستان په اړه ګډې اندېښنې لرو او د دې هیواد په سولې او ثبات کې هم ګډې ګټې لرو او رامنځته کول یې زموږ ګډ مسؤلیت دی.
د اګست په میاشت کې د طالبان تر حاکمېدو وروسته دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په افغانستان کې بشري ناورین ژور شوی او زیات شمېر افغانان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. تمه ده چې تریکا پلس په غونډه کې ګډونوال پر نړیوالو غږ وکړي چې افغانان ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې کړي. دوی همداشان غواړي چې طالبان د ښځو او بشري حقونو ته درناوی وکړي او د ټول شموله حکومت د جوړولو ډاډ ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای د افغانستان له نوي حکومت سره تریکا پلس تعامل به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
موږ ډاډه یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د تریکا پلس تعامل به د سولې او ثبات ټینګېدو، تلپاتې اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي او پر هغو ترهګرو ډلو به فضا محدود کړي چې له افغانستان څخه بهر ته او دننه په افغانستان کې فعالیت کوي.
تر دې دمه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټام ویست د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې اروپا ته لاړ چې له خپلو متحدینو سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې داعش د بریدونو د زیاتوالي او القاعده ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د تریکا پلس د غونډې له ګډونوالو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي.
د چینو، پاکستانو، امریکا او روسي لاستازو سره ټریکا پلس ګډونوالو سره غونډه درلوده. له غو سره مو په تفصيلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه که سیاسي موضوعات وو که بشري موضوعات وو که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع وه او که د اړیکو د روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په دې ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان تر نیمایي نفوس زیات د لوږې له خطر سره مخامخ دی. څو ورځې مخکې په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان ویان امریکا غږ ته وویل چې هغوی به په 2022 کال کې د میاشتې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې اړمنو خلکو ته مرسته ورسوي. د نړۍ ډېر هیوادونه د مهال د افغانستان له خلکو سره میلیونونه ډالر مرسته کوي او ټینګار یې دی چې دا مرسته باید د طالبانو لاسته ورنه شي او د نړیوالو خیریه سازمانونو لوري اړمنو ته ورسول شي. په پاکستان کې تر ویکا پلس تر غونډې ورځ مخکې په هند کې هم د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او کارپوهانو غونډه وشوه. په دې غونډه کې په عمومي ډول افغانستان سره د بشري مرستو ټینګار تر څنګ د نشه یي توکو د قاچاق، تروریزم او جنایتونو د خطر په مخنیوي هم ټینګار وشو. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي حکومت د نوو راغلو افغانانو لپاره د کډوالۍ قوانین اسانه کوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانانو لپاره د دایمي اوسېدو د سند یعنی گرین کارت او کار کولو د جواز او نورو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د فیس ورکولو څخه معاف دي. نور تفصیل د احسان الله اریوب زی پر رپورټ کې باوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي حکومت د نویو راغلو افغانانو لپاره د کډوالۍ قوانین آسان کوي. په اعلامیه کې ویل شوی هغه افغانان چې د روان کال د جولای د میاشتې ډیر شمینیټي وروسته متحده ایالاتو راغلي کولای شي چې د دایمي اوسېدو د سند یعنی گرین کارت او کار کولو جوازونو د ترلاسه کولو لپاره د اسانه شویو طرزالعملونو نه ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي افغانان د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د فیس ورکولو نه هم معاف دي چې زرګونه امریکایي ډالر کیږي. متحده ایالاتو راغلو افغان کډوالو د دې خبر هرکلی کړی.
کډوال چې دلته په دې کمپونی کې مشتي ټول دې سره دغه اندېښنه و چې موږ به دغه مصارف څنګه وړاندې کوو د دې دولت لپاره. نو د دې پرېکړې سره د ټولو خلکو د ټولو کډوالو اندېښنې له منځه ولاړې. ټول کډوال خوشحاله دي د دې پرېکړې سره.
د امریکې دولت د هغه پرېکړې نه موږ ډېر هرکلی کوو. کوم چې موږ ته ګرین کار یا ورته نور اسنادونه چې موږ ته سنتیاره واستلې ده او زموږ پیسونه یې معاف کړې دي او زموږ په اقتصاد ډېر مثبت اغېز کوي. موږ ډېر ورنه منندوی.
د امریکا دولت لخوا نه د افغان کډوالو لپاره د گرین کارت ورته نور اسنادونو ترلاسه کولو لپاره دوی هغه ټاکل شوي پیسونه معاف کړل. دا د افغان کډوالو سره لویه همکاري ده ځکه چې د افغان کډوالو اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
لبل خود کډوالو د حقوقو کارپوهان وایي په خاله دغه فیسونو معاف کولو لپاره د ځنګړي غوښتنلیک اړتیا وه، خو اوس د افغانانو لپاره د هیڅ غوښتنلیک اړتیا نشته.
اجازه جواز هغه هر اپلیکیشن ته له 1500 ډالر نه بشتر هر څوک باید فیس ورکي او اگر چې دغه لپاره یو ویورم په خوانی کې موجود وو او هر څوک سي دغه فیس نسی یعنی سی امکانات ندرلود اقتصادی مخی کولای سو سی دغه ویور تم اپلای وکي زکه سی ډیر معقلین لرم سی دغه رقم رسیدلی دي او دوی سو پیسې نه لري سی دغه فیس تاویل کی هغه کېدلی سی سی دوی وخی سی دوی دغه توان نه لري به دوی د دوی فی یعنی هفکی خاص دغه اناونسمنت دغه رابطه لخبار ده او سی دوی حاجت نه ده سی دوی تقاضا وکي سی دوی دغه فیس حفسي اوس دغه فیس د دوی اوټومات هفه کیږي.
د اگست میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ او د امریکا په مرشه د بهرنۍ ځواکونو د افغانستان څخه د خطر سره مخ افغانانو درایستلو بهیر پیل کړ، متحده ایالاتو ته د متحدینو د خراغلاستو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 20,000 افغانان متحده ایالاتو ته راغلي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د استرالیا په خوانی صدر اعظم پال کینټن د بیجینګ په مقابل کې د موجوده محافظه کار حکومت پالیسی ناسمه او جاهلانه وبلله. د پال کینټن په باور د استرالیا حکومتي مشران په سیمه کې د چین زیاتېدونکو طاقت په پام کې نه نیسي. له سیدنی څخه به د خبریال فیل میرسر درالیژلي رپورټ خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
پال 1500 المریز کال نه د 1500 المریز کال پورې د استرالیا صدر اعظم د خپل حکومت په ټوله دوره کې د هند پاسیفیک په سیمه کې د گاونډو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو د ټینګولو په ضرورت باندې تاکید کاوه. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کامبرا کې د نېشنل پریس کلب په مطبوعاتي مرکز کې په خپل وینا کې د بیجینګ په مقابل کې د استرالیا د موجوده حکومت پر پالیسۍ باندې انتقاد وکړ. که څه هم چې چین په سیمه کې د استرالیا تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی، خو په دې وروستیو وختونو کې د بیلابیلو جیو پولیټیکي مسایلو په اړه د اختلافاتو په وجه تجارتي اړیکې سړې شوې دي. د استرالیا او چین ترمنځ وروستۍ لانجه وروسته له هغې رامنځته شوه چې د استرالیا چارواکو د چین د دولتي مخابراتي شرکت اووی فعالیت په استرالیا کې بند کړ او د استرالیا د 5G مخابراتي شرکت نه لری کړ. د استرالیا چارواکو پر بیجینګ باندې د هغه هیواد په کورنی سیاست کې د مداخلو الزامونه هم لګولې دي او وروسته له هغه چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وړم کال په نړۍ کې د کورونا د کوینس اوبای ویروس د جړلو د معلومولو په غرض د آزادو تحقیقاتو وختنه وکړه، بیجینګ لا په غوسه کړ. چین په ځواب کې د استرالیا په صادراتو باندې قیودات ولګول او له هغه هیواد نه د ډبرو سکرو، اوربشو او شرابو په وارداتو باندې غیر رسمي بندیز ولګو. د استرالیا دا سابق قدر سیاستمدار او پوهانه صدر اعظم دا استدلال وړاندې کوي چې د ذات البینی اختلافاتو سره سره استرالیا کولای شي چې د نوموړي په وینا له بیجینګ سره دوستانه اړیکې وساتي. پال کېټنګ په دې باندې هم تاکید وکړ چې استرالیا باید په هیڅ صورت کې خپل ځان د واشنگټن او بیجینګ په نظامی شخړه کې ورګډ نه کړي. تایوان د نوموړي په وینا د استرالیا د ملي ګټو لپاره چندان زیات اهمیت نه لري. همداراز پال کېټنګ د موجوده حکومت لخوا د متحده ایالاتو او برېټانیا سره د اوکاس په نوم د نوي ستراتیژیکي تړون لمخه د اتو پر مختللو تحت البحریګانو یا اوپتلونو د جوړولو په پریکړه باندې انتقاد وکړ.
Fight submarines against China when we get the submarines in 20 years time.
د چین په مقابل کې اته سبمرینونه یا تحت البحری اوپتلونه کله چې د شلو کلونو په موده کې مونږ ته حواله کیږي، په دې معنی دی لکه څوک چې د غاښونو سوډکی راواخلي د یو غره په لورې وار کی. د پال کېټنګ د حکومت په زمانہ کې د هغه یو لوړ پوړی مشاور الن گاین جیل چې د استرالیا د استخباراتو د ملي ارزیابۍ د دفتر مشري په غاړه لرله، د استرالیا برډکاسټینګ کارپوریشن سره د یوې ځانګړې مرکې په لړ کې وویل چې د سابقه دار سیاستمدار له بیجینګ سره د استرالیا ټولې لانجې په څو ټکو کې خلاصه کړې.
He's right that the relationship between Australia and China at the moment
هغه رښتیا وای تر کومه حده چې دا مهال د استرالیا او د چین ترمنځ اړیکې ټکنې شوې دي، بل بیجینګ سره د استرالیا د ډیپلوماټیکي اړیکو لټینګېدو وروسته نوې ټکنې شوې. صدر اعظم سکاټ موریسن لا تر دې دمه د پال کېټنګ د نیوکو او انتقادونو په جواب کې سنې دی ویلي، خو د استرالیا په پارلمان کې د واکمن ګوندي وګړي جیمز پیټرسن ویل چې د استرالیا د پخواني سیاسي مشر ارزیابي لمود نه لیدلې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غا سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بایدن هارس ادارې ژمنه کړې ده چې د لویدیځې نیمه کورې سره د امریکا ژمنه داسې قوي کړي چې په خوا هیڅ نه و او داسې بهرنۍ پالیسي غوره کوي چې ریښې په ګډو ارزښتونو کې ځغلولې دي. دا د یوې سیمې په باره کې د جمهور رئیس جو بایدن د نظر یوه برخه ده چې دا سالمه خوندي منځنۍ طبقه او ډیموکراتیکه ده. د بینلین کښاب لپاره د امریکا د اداري چارو سمبالون کې سمانتا پاور ویلې مونږ چمتو یو چې د امریکا په لویدیځه نیمه کره کې د هیوادونو سره مرسته وکړو چې دیموکراسي قوي کړي، د اداري فساد سره مبارزه وکړي او د اساسي ضروري خي حکومتوالۍ بنسټ کېږدي چې خصوصي پانګونه راجلب کړي، خدمتونه ورسوي او داسې فرصتونه پیدا کړي چې ځوانان غواړي او مستحق دي. جمهور رئیس بایدن ژمنه کړې ده چې په مرکزی امریکا کې په راتلونکو څلورو کلونو کې څلور میلیارد ډالر پانګه چونه کیږي چې اقتصادي سوکالی پراخه کړي، ښه حکومتولي تقویه کړي او په هندوراس، ال سالوادور او ګواتیمالا کې د اداري فساد سره مبارزه وکړي. جمهور رئیس بایدن د امریکا لومړی جمهور رئیس داسې وعده خبر کړی ده چې د ملي امنیت د لومړیتوب د یو مرکز په حیث د اداري فساد په خلاف مبارزه کوي. یو ایس ای آی ډی د لومړي ځل لپاره د اداري فساد ضد یوه خاصه کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو تحقیق کوونکو او اصلاح کوونکو ملاتړ کوي چې په دې باندې کار کوي چې فاسد اکټران څرګند کړي او هغه سیستمونه له منځه یوسي چې د دوی سره مرسته کوي. کله چې مشران د دې اراده څرګنده کړي چې د چک او بیلانس درناوی کوي او داسې ژمنه څرګنده کړي چې غواړي د عافیت سره مبارزه وکړي لکه څنګه چې دوی په اکوادور او دومینیکا جمهوریت کې کړې ده او دوی به په امریکا کې یو ډیر قوي متحد پیدا کړي، مګر کله چې سیاستوال د اداري فساد ضد مبارزې ته تاوان ورسوي یا چک او بیلانس کمزور کړي، امریکا به دوی داسې مسؤول وګڼي لکه څنګه چې په دې تازه وخت کې ګڼلې وو کله چې امریکا ګواتیمالا د لوی څارنوالي کانسولو په راس په خلاف بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو د لګولو علت دا و چې دی د اداري فساد تحقیقاتو په مخ کې خنډ اچول، لکه څنګه چې د اداري فساد چارو سمبالونکي پاور ویلې امریکا ژمنه کړې ده د خصوصي سکتور سره د بدلون په برخه کې داسې انډوالي وکړي چې د یادونې شان وکړي، لکه د کولمبیا خصوصي سکتور، واړه کاروبارونه او فارمونه د نړیوال ګټور تدارکاتي سلسلو سره ارتباط پیدا کړي. په کولمبیا کې د مالی سکتور سره د یو ایس ای آی ډی انډوالي محلي بانکونه په دې قادره کوي چې د 2015 کال نه را په دې خوا په تجارتي برخه کې د څه باندې یو میلیارد ډالرو نه کار اخلي چې په هغو سیمو کې د اقتصادي ودې پالنه وکړي چې د هیواد 50 کلن جنګ ورباندې تاثیر کړی دی. د اداري چارو سمبالونکي پاور ویلې د دې لپاره چې د دغه لحظې غم خوړل شوی وي موږ باید د ډېرې برابرې سوکالۍ د نیمې کورې لپاره په دې پلټنه کې د انډیوالانو په حیث د لاتینې امریکا او کاریبیان د خلکو په باره کې غور وکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.